د ازادي رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي خرغلست. د خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو د راپورونو لنډه برخه هم لرو. له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته، ملګرو ملتونو د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې له 2300 کورنیو سره د خوړو د موادو مرسته کړې او طبي وسایل ورته چمتو کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامز الاکبروف دا خبر پرون پر ټویټر خپور کړی او ورسره لیکلي دي چې نور مرستو ته هم اړتیا شته او نور مرستې د سیمې ته پر لاره دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې په بلخاب ولسوالۍ کې د جګړو له کبله د ملګرو ملتونو په وینا تر 15,000 ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شول. د طالبانو د مالیه وزارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د دې وزارت له ټولو ښځینه کارکوونکو څخه غوښتل شوي دي چې په خپل ځای د کورنۍ یو نارینه غړی د وزارت ته وروپیژني. دا خبر د برتانیا ګارډین ورځپاڼه ورکړی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې یوازې د عوایدو د عمومي ریاست لخوا د کاري فشار د کمولو او د چارو د چټکتیا په هدف خزینه کارکونکو ته اختیار ورکړل شوی چې د خپل کورنۍ یو نارینه غړی د خپل ځای ناستې په صفت د ریاست ته معرفي کولای شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډیری ادارو خزینه مامورین په کورونو کېنولي او وایي معاشونه به یې کورونو ته ورورسوي. د بشري حقونو فعالان دا د بشري حقونو پر ضد پرېکړه بولي. د شپږیزې د کرکټ د لیګ د اتم پړاو سیالیو په ترڅ کې بنن هم دوه لوبې وي. یوه د مس عیناک د اتلانو او بند امیر د خمرانو او بل د سپینغر د زمریانو او کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ د لیګ د دوشنبه په ورځ په کابل کې پیل شو چې اته لوبډلو برخه پکې اخیستې ده. پایلوبه به د اګست په 15 وي. د پاکستاني روپی ارزښت پرون په بیساري ډول راښکته شو. پرون یو ډالر په بانک کې په 240 پاکستاني روپیو تبادله شو او یو ورځ مخکې تر دې یو ډالر په 215 روپی تبادله کېده. د پاکستاني روپی د راټیټېدو علت په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي بلل کېږي چې د پنجاب ایالتي انتخاباتو نور هم چټکه کړه. په دې ایالت کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف اپوزیسیون ګوند له 300 15 خپلې کړې دي. او سپینه مڼۍ وایي مسکو هڅه کوي چې د اوکراین ډېره ځمکه له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او په هغو سیمو کې چې نیولې دي خپل لاسپوڅي مشران وګماري. د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی پرون په سپینه مڼۍ کې خبریالانو ته همداراز وویل چې روسیا تیاری نیسي چې روبل په زور په خلکو مني او خلک په زور وهڅوي چې روسي طبیعت واخلي. جان کربی زیاته کړه چې په راتلونکو څو ورځو کې به واشنگتن اوکراین ته د نورو وسلو د ورکړې اعلان وکړي. زموږ غاګله ازادي رادیو غوړې قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربا يم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبري برخه لمړی موضوع ته. د افغانستان د بیارغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوی راپور کې ویلي دي چې د تیر کال اگست میاشتې وروسته چې طالبان واکمن شول په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شوی دی. سیګار په افغانستان کې د بې وزلۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او سکالې له تیر کال سره په یو راپور کې چې پرون خپور شو پرتله کړی دی. د راپور جزئیات احمد شیبر اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بشري مرستو د برخې په استناد لیکلي دي چې 22.8 میلیون افغانان په بیړني ډول خوراکي موادو ته ضرورت لري. د سیګار د راپور له مخې د اړتیا د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاته شوې ده. سیګار د راپور په داسې وخت کې خبر کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړي او زرخشا فیزي د بیو د لوړېدو علتونه ساجر اډو ته توضیح کړل.
یو دلیل دا دی چې په ملي سطح هم دا قیمتونه چې څه ویدي دوام دلیل دا دی چې موږ په خپل ټول شین تقریبا واردو او حداقل خوراکي مواد تقریبا 10% راوړو په شمول د غنم. دریم دلیل دا دی چې تقریبا 10% افغاني د ډالر په مقابل غورځیدلې دي. تر ټولو مهم مسله دا غدي چې د خلکو قدرت د خرید ډیر زیات شوی دی. کم پیسې هم دوی ته زیات ښکاري.
د سیګار په وینا لوی سره د بیوزلو افغانانو شمیر اوس 4.4 میلیونو ته رسیدلی دی او د پروسش کال په لومړیو کې دا شمیر 8 میلیونه تر دې ټیټه و. سیګار په داس وخت کې دا راپور خپور کړی دی چې مرستندوی ټولنو خبرداري ورکړی دی چې د روان کال تر اخیره به د خوراکي موادو د کمښت، د اخیستونکو ناروغیو او د وچکالۍ له امله د افغانانو وضعیت نور هم پسې خراب شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروګرامونه اوري. په پکتیکا ولایت کې یو ورځ وروسته لدې چې د زلزلې له کبله تر ډیر شو زیات کسان ژوبل شول، یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. زلزله ځپلی روغتیایي مرستو ته اړتیا لري او د تیرو دوه ورځو د ټکانونو له کبله هغه کورونه چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د زلزلو د نږدې دیرش ځله ټکانونو په نتیجه کې زیانمن شوي وو نړیدلی دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د پکتیکا په ګیان، شیړک او برمل ولسوالیو کې لا هم د زلزلې پرله پسې ټکانونه احساسي شي. روسي ټکانونه پرون وو چې د پکتیکا د اطلاعات فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه په وینا د سر زیانې چاته نه دی اړولې خو مالی زیان لري. په دې ولسوالیو کې د دوشنبه د مازیګر د 15 بجو خواته بیا د شپې 11 بجې زلزلې وشوې چې هغه ټکانونه د پرونیو ټکانونو په پرتله سخت وو. د دوشنبه د شپې د زلزلو له امله د یو دیرش کسانو د ژوبلېدو خبرونه خپاره شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوجي سروې له اټکل سره سم دا زلزله د ریشتر په کچه 15.1 وه. د خبرګولې په یو دیرشمه نیټه د ریشتر په مقیاس 6.1 درجې زلزلې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالي او شاوخوا سیمو کې لزرو زیات کسان ووشل او سلګونه نورې ټپیان کړل. له نږدې یوې میاشتې راهیسې زلزله ځپلي د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي مرستو ته ضرورت لري. پرون داسې راپورونه هم خپاره شول چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو په خاطر د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې ده. خو د پکتیکا طالب چارواکو له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال دا راپورونه رد کړل چې په دې سیمو کې د کولرا خپره شوې وي.
په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې یوې میاشتې زلزلو په ترڅ کې تر زرو زیاتو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ډېر کله کچیرته ټپیانو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورسیږي ښایي ژوند یې وژغورل شي. ډاکټر زلال احمد رنزورمل له احمد شیبر سره په مرکه کې ویلي دي چې له ناروغ سره د کورنۍ غړي، دوستان او په سیمه کې بل هر څوک کولای شي لومړنۍ اساسي مرستې وکړي او ژوند یې وژغوري.
ناروغ چې ده یا ډېرې وینه بهېدنه او یا هم د تنفس لارو بندښت وژني، نو خلک باید دغه دوو برخو ته ډېر حیاتي پاملرنه وکړي. که ناروغ ډېره شدیده وینه بهېدنه ولري، که هغه مثلا په یوه دقیقه کې یو غټ رګ د یا غټ شریان رګ ورته وایي هغه پرېوي، نو په یوه دقیقه کې ناروغ وژني. او یا هم د ناروغ هوایي لارې، تنفسي لارې بندې تقریبا په یوه دقیقه کې که دماغ ته اکسیجن ونه رسیږي د ناروغ د مرګ سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، مثلا په پکتیکا کې په یوه لرې ولسوالۍ کې عام خلک څوک دي؟ یعنی مثلا ستاسو مطلب دا دی چې چیرته پښه لپشي کې وینه بهیږي هغه ځای ور وتړي او کې تنفس باندې په تنفس په برخه کې څنګه هم رسور سره کولای شي؟
کډیره شدیده وینه بهیده نه وي، مثلا ورانه څخه د وینه بهیدنې پورته څخه دا ځای باید وتړل شي. په هر څه کوي، کپ یو ټوکر سره وي، په چیرې سره وي، یعنی کدا وتړل شي مریض له ماګه وژغورل شو. دوهم، کچیر تنفس لارې بندې وي، تنفس لارې منورې باید خلکو ته وروښول شي. مثلا ډېرې واسانه معنا ورسره د دوه ګوتو پسله باندې خوله خلاصوي او یا هم تنفس کم مریض له خولې وینې راغلي مریض ته بغل سره وضعیت ورکوي او کچې دی خله ټوله ټپی بیا په غاړه کې مو یو برخه لرو چې هغه ته هم خلکو ته په ښوونځیو کې یا په نورو مسجدونو کې باید روخ وس چې مخکې په ځینو ځایو کې دا پروګرام پلی سوی ده چې دلته په غاړه کې یوه برخه ده چې یو تس ځای ده چې هغه د هر څه په وسیله چې په مخه درلو په هغه اسری کوي تر څو مریض یا روغتیایي مرکز ته رسیږي تر څو له دې څخه اکسیجن واخلي. اما زیاتره ناروغان داسې وي چې هغوی ته په یو وضعیت ورکولو سره یا هم ژبه په خوله کې لاندې تللې وي د ژبې په راایستلو سره په بغل سره وضعیت ورکولو سره هغوی تنفس سمیږي. یا هم ځینې مریضان داسې وي چې یو حالت ته چې هغو ته مو تنشن پنوموتوراکس وایو د صدر یې په څو ځایونو کې ټپي سوی صدر ته هوا داخلیږي خو ترې بهر کیږي نه. دغې نښې خلکو ته یعنی که ناروغ لبان شنه وي او ډېر غاړه کې رګونه را پړسېدلي دا معنا چې صدر هوا داخلیږي د صدر داخلي فشار. نو په دې کې دا د سینې په پورتنۍ برخه کې په درې څلور سانتي تر غاړې را لاندې دلته سې یو برخه سری سي تر څو له صدر څخه هوا را ووځي.
کېدی شي چې عامو خلکو ته دا ډېره ګرانه وي چې د یو وجود کوم ځای سرای کې لیکن په هغه ډېر ابتدایي حالت کې که د یو ناروغ سا بند وي آیا ستونستخې څملوي په اړخې څملوي سر یې یو څه لاندې کې سر یې جګ کې څوک
دا په دې پورې اړه لري چې د ناروغ پورتنۍ هوایي لارې بندې دي که نه دي. مهمه دا ده چې اول پورتنۍ هوایي لارې خلاصې سي. که چیرې د ناروغ له خولې څخه وینې راغلي ناروغ ته باید په بغل سره وضعیت ورکړي. دوهمه خبره که چیرې د ناروغ مثلا مصنوعي غاښونه ولري هغه خلاصوي د ناروغ لارې بند کړي هغه باید راوایستل سي. یا معمولا ژبه شاته ستونې ته ځي ناروغ چې بیوخي ژبه ستونې ته ځي هغه هوایي لارې بندوي. یعنې که مثلا ژبه یې شاته تللي ژبه باید په ګوته سره راوایستل سي او بیا یې وینې له خولې څخه راغلي ناروغ ته په بغل سره وضعیت ورکړل سي. نو دا د تنفسي لارو او د کښتنیو تنفسي لارو بندېدل سي. کم تر کم عام خلک هم دا کولی شي کم تر کمه یو درې ورځنۍ د لومړنیو مرستو اشینینګ باید ټول عام خلکو ته چې په ټولو پرمختللو نړیو کې کیږي حتی په افغانستان کې په ځینو ځایو کې دا پروژې منلیدلې دي دا باید روښوول سي. حتی په هغه سیمو کې چې داسې آفتونه راځي بیړني روغتیایي ټیمونه ځي حتی په څو ساعتونو کې دغه مرستې خلکو ته ورښیي.
ډاکټر زلال احمد رنزور ملو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې که غواړئ چې دا مرکه بیا ووري او له ټاپیانو سره د لومړنیو مرستو له جزئیاتو خبر شي نو همدا مرکه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلای شي azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو او د سیمایزو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرونه راپورونه مرکه تحلیلونه ویډیوګانې او نور مطالب کتلای شي. تکراروم azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
یوی امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومان لپاره په پښتو او دری ژبو 12 ټوکا تصویري کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک تر 5000 په زیات تیراژ چاپ شوی دی. په دې اړه له نورو جزئیاتو مو اجمل تورمن خبروي.
په امریکا کې د لوسخونی په نوم یوې ماسیسي تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 12 ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومان لپاره د اردنی مصري فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبه ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د څلور ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول دي د ماسیسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوی ول. خغل محب د دغه کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومان سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموړي خبره په دې کتابونو کې څلور ټوکا خښ په مورې لما سره لوبې وکړه زما ګرګوتی ویښتان زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي. د عمر په زړه کې دوه کوره رنگینې غونډۍ نقاش کله چې زه خوشاله یم ماریا موهب او د مینې الوتکه د توران توپ لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي. د دغه کتابونو یو بل ژباړونکي ماریا موهب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. له بل پلوه به دا کتابونه له افغان ماشومانو سره په مورنۍ ژبه د لیک لوست زده کړي او تقویې په برخه کې هم مرسته وکړي.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 15000 ټوکا چاپ شوی او په خبره ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس له څه باندې یوې اونۍ بند وروسته خوشی کړی دی. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادۍ رادیو ته ویل چې ښاغلی شمس بیګا ناوخته آزاد شو. ښاغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای د له هغو سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزې ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بیلابیلو پلمو یې نیسي، ښه خبر ده چې دوی سره همکاري وکړي.
د روزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول تایید کړي وو. دا ازادي رادیو ده. په غزنی کې په ځینو تاریخي مانیو کې چې په خوا ملي امنیتی سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه ډیره شوې دي. په دې مانیو کې یو د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی، خو د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي هڅې پیل کړې دي چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته وسپاري. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې واوري.
د غزنی ښار مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ د دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتیرو یو شمیر زیرې واسکټونه وسپنیزي خولۍ گردنۍ نظامی بوټان او نور نظامی شان پراته دي. پر دغه شانو شیډې خاوري او دړي هوارې دي. د دې ترڅنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه غدې یو تقریبا 2 کلن انجلۍ ناشته ده. سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبي کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان لا دوهم ځلې واکمنې دوه څخه ورسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله حال کندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای و. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پوري سوی دی.
مخ کار باندې روان کو دا غوتاکونه مرنګول دي تاسو لوینه نورم کار باندې روان ده. دا معنی تقریبا 100 کال قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړو دلته بربد دلته کې وشدلو نو اوس مو دې ته آماده کړی ده سیبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه خپل کېدلو د دې چې ان شاء الله هغه کار اخیستل کیږي نظامیان نه کې وسی دې اطلاعات پرنګ مربوط معنی ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کیږي سیلانیان نوته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کیږي. ذمہواری به د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسی.
قدر من اوریدونکو د هم په پای کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام واوري.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. رانا کلنی مشاعره چه زند روسته په کابل کې جوړه شوه. د میرمن ادبی بهیر پخوانی فعال غړي کائنات سعادت
دوبای ډیر تاثیر وکړ. ما فرین د ما غوخه د په همت باندې چې دوی را پاتې د لی او د مشاعره جوړ کړه.
شیر حملرو
د اسمان ستورو ته نه يم دلته ناسته اندیښنې چې می کثار وی حال می اخلا.
تاریخ ته مخه کو لیکوال او چرونکې سردار ولی پښتون سه
ک دوړي د نارنج په سر کې دوړي ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو تر لشکر استلې سوړي.
په ګلونو کې دی وی ساره تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی دی ډیر لس لوی خونی لري.
او په دې خبرونه کې نورستانیانو د بندیزونو سرپیره خپل محفلونه په موسیقي تاو دکړي. نور مطالب هم لرو کتر پای را سره. رانا کلنی مشاعره د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر او خوشحال بابا فکری بهیر پاتو په کابل کې د سلګونو افغان میرمنو شاعرانو او لیکوالو په ګډون تیرونه جوړ شو. د خوندې ورسته میرمن کلتوري بهیر یو پریکړلیک خپور کړي چې په یو برخه کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوی دي چې کغواړي پرشته ټولنیز عدالت ټینګ شي، افغانستان له احتیاجه خلاص شي، په خپل شو ودري شي، اقتصادي وده وکړي او لنډي سره سیال شي، نو د ټولنې د نیمایي وجود د فلش کېدو مخه ونیسي. ځکه چې فلش وجود هیڅ کله له سالم وجود سره سیالي نشي کولای. پرې پریکړلیک ټینګار شوی دی چې افغان ښځو ته د نړۍ د نورو اسلامي هیوادونو په څیر د تعلیم، کار او د استعدادونو غوړېدو زمینه برابر شي، څو په دې توګه دوی هم د خپل هیواد په پرمختګ کې رغنده ونډه واخلي. د دغه مشاعرې په ویاړ به تیر کلونه د ښځینه لیکوالو او شاعرانو یو شمېر کتابونه چاپېدل. د کال غوره لیکوال به انتخابېده او د مشاعرې درې غوره شاعرانو ته به ډالۍ او ستاین لیکونه ورکول کېدل. په تیرو کلونو کې به په رڼا کلنۍ مشاعره کې کابل ته له بیلابیلو ولایتونو هم شاعران او لیکوالې ورتلې. ځینو به آنلاین هم ګډون پکې کاوه، خو سږ کال په دې مشاعره کې یوازې کابل میشتو برخه واخیسته. په افغانستان کې د رڼا په نوم د میرمنو مشاعره هر کال د جوزا په یو دیرشمه د کال په تر ټولو لوی ورځې جوړېده، خو سږ کال لږ وځنډېده. برخوالو یو علت دا یاد کړ چې یوه برخه ښځینه شاعرانې له افغانستانه وتلې دي. د افغانستان ښځینه شاعرانې په بهر کې څرنګه د بهیر نغړای لسړې دو ساتلې شي. په دې اړه مې د شزینه فعالې او سندرغاړي آسیا مهرابي نظر اخیستې ده چې وړاندې به په خبرونه کې واوري. خو سم د سید میرمن بهیر لوي مخکنی فعالې غړي شاعر او لیکوالې کائنات سعادت خاورو دا اوس په جرمني کې ژوند کوي. په پیل کې به دا ترې واورو چې لمړی ځلې کله د میرمن بهیر په غونډو کې برخه واخسته.
زه د مکتب په نهم صنف کې و ما خم یادېږي کله به چې زه د مکتب نه را رخصت سوم دولس بجې به زه له مکتب نه را رخصتېدم او یوه بجې به د مونږ کور په خیرخانه کې و او د بهیر غونډې به چې وې هغه به د افغانانو کې جوړېدلې په کتابخار کې. نو څنګه به چې له مکتب نه را ووتم پرته له دې چې کور ته لاړه سم ماړۍ وخورم یعنې په وږې خېټه به زه تلم هغه ته د بهیر غونډو ته ځکه ما ډېره زیاته علاقه لرله.
ستاسو په یاد دی چې لومړی شعر مو کوم شعر و چې په بهیر ادبي غونډه کې مو لوستی دی؟
لومړی شعر خو به مې ذهن ته را نسي ځکه ډېر کلونه وسول ما
دا احساس دې په یاد دی چې لومړی شعر هم لوست آیا د سټیج په سر باندې د څه ویره او ډار د سره و او کنه په جرات هم شعر لوست؟
نه ډیر په جرات هم شعر لوست ځکه اغلته فضا داسې وه فضا ډیره دوستانه وه ډیره صمیمي وه حتی یعنی موږ دا شاعران لیکوالان به چې هلته راټولېدلو دومره یو بل ته د نږدېوالي احساس کوو چې اصلا د ویرې احساس او داسې څه نه و.
تاسو کوم شعر د بهیر په غونډو کې نقد هم وړاندې کړی؟
وو ما ډیر شعرونه هلته نقد ته وړاندې کړي دي.
په نقد کې خو عادتا ځینې کسان د نقد ژبه د ځینو افغانانو هغه نه وي داسې پسته نه وي کېدای شي چې سخت انتقاد وکړي. داسې یو څه دې په یاد دي چې فرض نه چا سخت انتقاد کړی وي او په تاسو ښه نه یې لګېدلی؟
نه په ما وو همداسې سوي دي چې به شعر مې نقد ته وړاندې کړی ده که کومه ستونزه به یې لرله ما ته به یې هغه ستونزه راښیله چې مثلا په دې ځای کې دا خبره داسې سوی دا که داسې سوی وای ډېره به ښه وه خو هېڅکله خپل نظر دا د بهیر غړیو په دې لهجه باندې نه دی اظهار کړی د ما په شمول دغسې نورو لیکوالو شاعرانو ته خپل لیکنې او شعرونه به یې نقد ته وړاندې کول په داسې لهجه به هېڅکله دې ګډونوالو به داسې برخورد نه کوه چې یا د چا زړه له شعر نه تور سي یا د نور مقاله ونه لیکي.
په دې څلور کلن بهیر کې چې یعنی څلور کاله مو د بهیر په غونډو کې ګډون کړی و څه فکر کوي له لومړۍ غونډې تر روسي غونډې ستاسو په لیکنو کې تغییر راغی؟
د ما په لیکنو کې به تغییر په دې راغی او هغه وخت کې چې زه بهیر ته تلمه یعنی یو څو شعرونه او یو څو لیکنې چې ما هلته وړاندې کړلې او هغوی واورېدلې او زه یې تشویق کړم هغه د دې سبب چې زه به چې کله کور ته راغلم ما به په هفته کې دوه درې شعره یا حداقل یو شعر خو به مې حتما تیاروو چې زه یې په راروانې غونډه کې ولولم. خو کله چې د بهیر غونډې داسې نامنظمې غونډې سولې نو موږ هم هغومره یعنی احساس به م نه کوو چې موږ باید یو څه ولیکو.
دا خو د کمیت خبره ده چې د بهیر غونډو تاسو وهڅولې چې ډېره شاعري وکړي د کیفیت له پلوه څرنګه په دې څلور کلن نه زمانه کې ستاسو په شعر کې او په لیکوالي کې له لویه سره تغییر احساس کوي چې تغییر راغلی؟
که د بهیر غونډې نه وای شاید نن زه هیڅوک نه وای که زه هلته نه تلی او ما هلته نه وای اورېدلې څه مې نه وای زده کړي نو نن به ما لیکل نه سو کولای.
که چیرته د رڼا کلنۍ مشاعرې ته راشم تاسو اوس په جرمني کې ژوند کوئ د کلان د رڼا کلنۍ مشاعرې په اړه چې موږ کله دا خبر واورېدو چې دا مېرمنې او نجونې بیا په کابل کې راغونډې شوې دي او په دې مشاعره کې برخه اخلي زړه مو شو چې دې مشاعرې ته ورشي؟
حتی کله چې ما دا ویډیو ولیدله چې هلته ښځې راټولې سوې دي او ښایسته افغاني کالي اغوستي او سټیج ته ځي او غږېږي یعنی د ما زړه ډېر راډک سه چې اوس هم یعنی افغانستان کې ښځې راځي او هیله لري او یو ښه سبا ته هیله لري او واقعا په ما ډېر تاثیر وکړ او زه ډېره خوشحاله یم. آفرین د هماغو ښځو په همت باندې چې دوی راپاڅېدلې او دا مشاعره یې جوړه کړه.
کائنات جان صادر ډېره مننه چې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته. کور ودان.
تاسو نه هم ډېره مننه.
د میرمن بهیر د وی بلی پخوانی فعال فرشتې نجیم غنی شعر لرو جازدی راډیو ادبی مجلې ته راستولې.
زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، د زړه سره دا کوڅې دی مستې شوی، دلته زمونږ د کلی حکم نه چلیږي، هر مین د زړه خبره په جار وایي، څراغونه یې د زړه په کور بلیږي، د زړه سره د زړه درد مینه رغیږي، زړه سره د زړه درد مینه رغیږي، څو ټپونه څو زخمونه لا تازه دي، پکې څه یې ستا ښکلا ده او ستا مینه، د سرو وینو دریابونه لا تازه دي، د زړه سره دا څو ورځې ښه پوهیږي چې د مینه کې مړه کیږم او رغیږم، څو نومونه دې له زړه نه هسې پاک کړم، بیا د مینې له تړون سره جنګیږم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، د زړه سره ته خو ښه یې بده زه یم، چې تر نیمې شپې یم وږې تږې ناسته، ستا په نوم مې خوندور خواړه پاخه وي او سفره کې زه یوازې ستړې ناسته، د زړه سره د زړه سره پیژندل دې راته ګران دي، زړه دې ماته په درزا او راته ژاړي، څو خوبونه مو په ګډه دي لیدلي، خو د خوب زنګون له بل یوه نه غواړي، د زړه سره د زړه سره ته بلا هم په دې سوچ وې چې غریبه پښتنه ده پت دې پالي، د پردي ښار د پیغلوټو څنګ کې ناست یې، فضا ښکلې او خوږه ده ست دی پالی، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر د چیرته کار و حال مې اخله، د اسمان ستورو نه نیم، د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وې حال مې اخله، د زړه سره دا یو غم خو مې در خپل کړه، چې بهر د چیرته کار وي حال مې اخله، د اسمان ستورو ته نه یم دلته ناسته، اندېښنې چې مې کتار وي حال مې اخله، د زړه سره دا څو شپې درته څلیکم، د زړه سره دا څو شپې درته څلیکم، څو خبرې کتابونه مې په کار دي، مخامخ شه په تندي باندې مې ښکل کړه ګله، نوي امیدونه مې په کار دي ګلا، نوی امیدونه مې پکار دي،
آزادي رادیو مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
شزینه فعال شاعر او سندرغاړي آسیه مهرابي په دې باور ده چې په بهر کې باید افغان جونې او مېرمنې مشاعرې جوړې کړي، د دې پاند افغانانې کولی شي چې آنلاین مشاعرې او غونډې وکړي، خو اغلې مهرابي ټینګار کوي په افغانستان کې د نن هڅې بیا هم ډېرې اخیسمنې دي.
مګر افغانان چې ځای دي، یعنی هغه باید واقعا ځای پر ځای ځخ پورته کې، هغه باید اکسل عمل وکړي، چې مثلا یو بیلګه په د تیر ورځو کې په افغانستان په دننه په کابل کې د شوزو ادبي بهیر یو مشاعره جوړه کړې و، هغه مشاعره دوی ډېر ښکلې او ډېر موفقه جوړه کړې و، په هغه مشاعره کې چې نن سبا چکچکی او د موسیقي ځخ من د خپدی مشاعره کې په بیکګراوند کې یا په پس منظر کې هم موسیقي و او هم د هر ګډونوال ورسته به چکچکی کېدل، یعنی زه دواړه دا پر ځای کړم او دا خپل یو پرمختګ دی.
د بهیر په غونډه کې ډیر هغه برخوال نه وي، ځکه چې غوی بهر تتللی نورو هیوادونو تتللی دي، فکر نه کوي چې ورته هڅي په خارج کې هم د میرمنو لپاره په کار دي چې دوی دغه غونډې جوړې کړي او دغه بهیرونه فعال وساتي.
زه خپل د دې سره ډیره همځغه چوسی، خو نه متاسفانه په دې وروستیو کې هم دا شوزو انجونو نه پېژم په کوم دلیل یو څه سره به اتفاقی ده او دلکې جوړې کړې دي. دغه غونډې چې اول د افغانستان په دننه کې وسی او بیا د افغانستان په بهر کې، هغه هم د عمومي وسی، د سینه چې دلکې یا نه پېژم ټوټي
په بهر کې څنګه کېدې شي چې بهیر غونډې افغان میرمنې او جونې فعال وساتي؟
په بهر کې کېدای شي، په بهر کې یو چاره ایدا ده چې مثلا په اروپا کې هغه فعالین یا هغه ادبپالی اغوی کولای سی چې سره راټول سی مثلا د ونې په پای کې او پاتس و نوري اغوی د هر ستونزې په دلیل چې نسی کولای اغوی کولای سی آنلاین په استلا ډیر امکانات شته چې په دغه سی غونډو کې ګډون وکړي.
اسیجن په خو به تاسو او ستاسو نور ملګرو سملاسی مشایری جوړولې او پوجنو وې پانه کې به مخبرولې، آیا فکر نکوي چې ورته کوششونه باید پس زیات کړي او تاسو کم کړي؟
بله، دا کوششونه باید زیات شي او دا کوششونه کریشیا وام د یو کاس یا د یوې میرمنې انجلۍ په مشرۍ سره قرار قرار کمرنګ کیږي. کدا غسی ورته هڅي دو کسانی د پراس کی یا په مشری کی پر مخ یوسی بیا امکان لري. یعنی هغه وخت چې مردا مشایری کولی یوی به تنظیمولی، یوی به مثلا اول به یوی وړاندیز وکړي چې راځي یو مشایره وکړو. اکثره دغه شان په دغه وروستیو 15 کلونو کې که خود ستایی ونیسي دغه ما پر مخ وړلې او دغه یعنی بیتونه به ما ټوله راټولوله د فیسبوک د هر کومنت څخه د هرې ګډونوالې او د بیخی بی حد ډیر کار درلودی چې بالاخره از ما د ورځنی او کورنی چارو او په اصطلاح دغه ستونزې به ونه وایم هغه بوختیاوې چې ما لرلې هغه د دې مخه یو څه ډپک کړه، ځکه چې زه ورته یوازې وم. که دغه کارونه په ګډه وسي او په راس کې څو کسانې دغسې فعالیت وکړي دا به امکان ولري او دا به اصلا یو ډیر مثبت ګام یو رنگ به راوړي. خو متاسفانه زه دغه نورې میرمنې او پیغلې هم نه ملامتوم، ځکه د افغانستان حالات دغسې راغلی دی چې دوی ټولې یا مثلا د وطن نه بهر د وتلو په حالات کې دي یا د ګواښ سره مخامخ دي. او دا چې دغه قیودات چې وځول دغه لا نور هم پسې ډیریږي یا پسې ډیر سوي دي.
لاغلی مهرابی څخه په مننې لایوي خبرتیا ورسته به لیکوال او چړونکو سردار ولی پښتون زوی څخه واورو چې د افغانستان د تاریخي ځایونو ساتنې او حفاظت ته اندیشمن دي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
روسل هغه چې په کندهار کې د نارنج تاریخي مانی په حریم کې د وی مدرسې ته جوړېدو راپورونه خپاره شول. د کندهار د اطلاعات کلتور ریاست له شاروالي وغوښتل چې د مدرسې له جوړېدو لاس واخلي. د نارنج تاریخي مانی د اهمیت په اړه صادق رښتینی لیکوال او څېړونکي سردار ولی پښتون زوی سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه کړي چې د نارنج مانی تاریخي ارزښت پڅکړي.
په تاریخي لحاظ د ارغنداب په حوزه کې د کندهار د دریو شهرونو نمونه سب چې لومړی د اراکوزیا په نامه، دوهمه د سکندریه په نامه او درېمه د احمدشاهي کندهار په نامه چې یو برخه تر اوسه پورې هلا هم ستا. روایت چې درې سو کال وړاندې چې کله سکندر پر دغه سیمه راتله نو په بازو سیمو کې د شهرونو جوړولو امر هم کړی دی. دغه په اړه ویل کېږي چې په نړۍ کې یو له شهرونو جوړ کړی دي چې یو پکې همدا د کندهار زوړ شهر دی. روایت دی چې د کندهار او کپکاز شهرونه چې د سکندریه په نامه یادیږي اصلا په یو وخت کې جوړ شوي دي. د شفاهي روایتو په مټ چې دغه شهرونه به په بیګار او په زورواکي د خلکو د خوا څخه جوړېدل او دولتونو به پکې دغه وخت دولتونو به پکې مصرف نکاو. دا شهر د ندرې ابشار ته تړاکه پوری ودانو، خو کله چې درې سو کال وړاندې هغه د توکو ملي حکومت ړنګ کړ ورسره سم د کندهار زوړ شهر هم په بشپړ توګه وران شو. په دې شهر کې تر ټولو مهم ځای د نارنج ماڼۍ و چې د شهر په منځ کې د مرکزي کلا یا ارګ په شکل ودانه وه او د بچاهانو د اوسېدو مینو. د هوتکو په نارو کې د دې ماڼۍ یادونه ډېره کیږي چې که اور دی د جنو په غره کې اور دی، پښتانه په غره کې تیتی شاه حسین له نارنج جنگ ته سپور دی. یو بل ناره ده چې که دوړي د نارنج په سر کې دوړي، ایرانیان باندې ګډیږي پښتنو یې تر لشکر ایستلی سوړي. د دې ماڼۍ په اړه ویل کیږي چې دې ماڼۍ څو مهم او ستر برجونه، دروازې او د هغه وخت خندقونه درلود. ویل کیږي چې څلور ستر سوپان او لمځک 100 متر لوړ خندقونه او د حکومت د هغه وخت د چارو دفترونه تر ډیره پورې په دې ودانۍ کې ودان پاتوه. ویل کیږي چې د میرویس نیکه کورنۍ په هفته کې یو ورځ
په دې معنی کې ادبی ناستې کولې او دلته یو ستر کتابتون لارم. علامه حبیبي په دې اند دی چې پټ خزانه اصلا په دغه معنی کې د ادبی ناستو زیږنده ده. د پټ خزانې مؤلف محمد هوتک چې دغه ودانی یې لیدلې ده لیکي چې علي حضرت شاه حسین به په هفته کې یوه ورځ په دغه معنی کې د شاعرانو او علماو سره مجلسونه کول. د نارنج ماڼۍ په اړه ویل کېږي چې دغه برجونه ډېر ستر وه، شاه برج، د ډډي برج او د بدی برج. داسې هم ویل کېږي چې د برجونو تعداد 14 ته رسېده. او همدارنګه د دې کلا ځینې دروازې ډېرې مشهورې دي، لکه د مشهور دروازه، بابا ولی دروازه، کیتول دروازه او ځینې نورې. څرنګه چې دغه ستره ودانۍ د یوې مصنوعي غونډۍ پر سر جوړه شوې وه او غونډۍ لاسي وه، کله چې د نادر افشار دخوا دغه ودانۍ وسوځول شول، سیمیزو خلکو د خپل کرنیزو ځمکو دپاره د دغې ودانۍ څخه ډېرې خاوري او بالاخره دغه ودانۍ له خپل اصلي حالاته ووتل او په قراره قراره د پامه ولوېدل.
تاسو خبر یاست چې په دې ورستوي کې د نارنج ماڼۍ په حریم کې د ودانۍ زوچارو راپورونه خبره سول، دا څومره د اندېښنې وړ ده؟
د 1908 د یو فرانسوي د البوم په موټ کموږ اوسنۍ د ماڼۍ حریم لاغه وخت اکسو سره مقایسه کو، نو ویل سو چې له اویا تر اتیا پیسه د حریم د دې ماڼۍ لاندې سوی. تر ټولو بدمرغي دا و چې 40 کاله وړاندې د روسانو او مجاهدینو د جنگ پر مهال دغه وخت د دولت لخوا دلته د وسلو لوی ډیپوګان جوړ شو. په دې سره به مجاهدینو هر وخت په دغه سیمه کې ستر ستر جنگونه کول. جنگونه د دې لامل شو چې نه یوازې دغه سیمه له تاریخي ارزښت به برخې شي، بلکې ډیرو سیمه ییزو زورواکو د دې سیمو د لاندې کېدو او کرهنې دمځکې د جوړېدو لپاره هڅه وکړه. ورپسې 40 کاله وړاندې چې کله تیر دولت په وجود کې راغلی، بیا د نور ولایتو خلک د نامنۍ له امله کندهار ښار ته ډېر سو. په دغه وخت کې هم یو تعداد غصب وس. د بده مرغه دغه وخت دولت په یو نامعقول کار سره یو پوخ سړک د نارنج ماڼۍ وڅنګ ته چیر کړ چې اصلا دغه سړک د ماڼۍ په حریم کې و. دغه سړک هم خلکو ته دا ذهنیت ورکړ چې د لک چې بیخي د اوسېدو سیمه. همدارنګه د دغه سیمې یو تر ټولو لوی ستونزه دا هم و چې دلته دوا داسې ځایونه و چې خلکو پکې غصب نه باله. یو پکې د میاسا په نامه مدرسه او یو زیارت. دغه دوو ځایونو خلکو ته دا جرات ورکړ چې په قراره قراره پر خپل سر هغه ځایونه پراخ کړي. د بده مرغه اوس حالت داسې راغلی دی چې فقط د جنوبو خواته او د ختیځو خواته لږ سیمې پاتې دي. د ماڼۍ نور حریم تقریبا ټول لانجې شوی دي.
تاسو کابل او یو شمیر نور ولایتونو ته تازه سفرونه کړي او هلته مو د ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنې کړي، په مجموع کې د افغانستان د تاریخي ابداتو اوسنۍ وضعیت څه ډول ارزوي؟
بله، زما د کابل سفر پای ته ورسېد او په دې 14 ورځني سفر کې ما تقریبا 25 تاریخي سیمې لکه تاریخي مقبرې، تاریخي کلاګانې، تاریخي باغونه او نور تاریخي ځایونه ولیدل. دوه ځای په کې د سخت اندېښنې وړ و چې د جدي ګواښ سره مخ و. اول په کې تپای مرنجان چې د ارواشاد نادر خان د حضرت موزه شاه پلار مقبره هم پکې کېده او د محمد زو برغزو سردارانو مشران دي، همدارنګ ډیپلوماټان دي او همدارنګ د قبایل او پښتونخوا ځینې نامتو شخصیتونه دي. ویل کېږي چې پخوا دلته لس امنیتي کسان د کورنۍ چار وزارت خوا د دغه مقبره او دغه هدیرې د ساتلو لپاره موظف و. د اوسنی دولت پر اتک سره دغه لس امنیتي کسان اختصاصي و، نو په دې وجه ځایي پوډریانو، غلو، قاچاقبرانو او د ټولو په ګډه د دغه تاریخي مقبره، هدیرې او سیمې څخه قاچاقي مواد ایستل. ما داسې وفهمول چې هر شپه دلته کیندنې کیږي او دغه د تاریخي قبرونو، تاریخي کتیبې او د مقبرې روشندانونه، کلکینونه، دروازې د اوس ټول لمنځه تللي وو. دوهم ځای د دارلمان ماڼۍ و. د کابل ښار په منځ کې دارلمان ماڼۍ چې او څو کاله وړاندې د افغانانو د خوا په بسپنه جوړ شو او یو تاریخي ودانۍ د پاسیا کې اوس د خلیفہ مولوی صاحب خلیفہ دین محمد په نامه یو چا په مدرسه اړول و. ما چې کله ولیدل چې د مدرسې شاګردانو پر تاریخي دیوالونو یادګارونه او نور شعرونو اشعار لیکلي و، نو زه په دې پوهېدم چې دا تاریخي ودانۍ اهمیت قرار قرار لمنځه ځي. البته ما د دواړو ځایونو اندېښنه له چارواکو او بعضي فرهنګي ملګرو دوستانو سره شریک کړل، په دې هیله چې د دوه دواړو تاریخي سیمو د ژغورلو جدي هڅه وشي.
د حکومتونو ترڅنګ د تاریخي ابداتو د ساتنې مسولیت د چا دی یا اوس چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د تاریخي ابداتو د غصب او تخریب راپورونه خپریږي، څه کول پکار دی؟
د اوسنۍ دولتونو څخه د تاریخي سیمو د ساتنې هیله ځکه نسی کېدای چې اکاډمیکې ادارې او د کلتور وزارت او نور برخې د زورواک په مقابل کې اجرایه قوه نه لري، نو ځکه یې د ساتلو توان هم نه لري. زه فکر کوم پر دې مسولیت په عامه کې د افغانانو تر ټولو لوی مسولیت جوړیږي. که هر کس داسې یو سند ولري، یو عکس ولري، یو ویډیو وکړي د دغه سیمو او دا ثابت کړي چې دغه سیمه کې تاریخي کیندنې کیږي، غصب کیږي یا تاریخي آثار لوټیږي، اوس ډیر خلک د دغه رقم موادو هرکلی کوي او په دې ډول سړی کولای شي خپل ژغ رسنیس کې او تر اړوند